سلامونه ستړي مشي افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې تاسو کولی شئ زموږ د خبري مجله همدا شیبه پر تازه رادیو پر فیسبوک او یوټیوب هم په ژوندۍ بڼه وګورئ او واورئ. پیل په خبرونو کوو. د بغلان ولایت د مرکز د پلخمري په یو جومات کې د چاودنې په نتیجه کې د درنې مرګ ژوبلې خبرونه رارسېدلې دي. سرچینو د پلخمري د مرکزي روغتون د صحي چارواکو په حواله ویلي دي چې له چاودنې وروسته د شاوخوا دیرشو کسانو مړې دې روغتون ته وړل شوي دي. د سرچینو چې غختلی هویت افشا شي ازادي راډیو ته ویل چې چاودنه د جمعې د لمانځه پر مهال د شیعهګانو په امام زمان جماعت کې شوي او لسګونه نور کسان هم پکې ټپیان شوي دي. د خالد په نوم یو عیني شاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو د حکومت مرستيال ویند بلال کریمی فرانس پریس خبري اژانس ته چاودنه تایید کړې ده. خو د تلفاتو د شمیر په اړه یې ورته څه نه دی ویلي. د دې چاودنې مسؤلیت روسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په نورو ولایتونو کې پر شیعهګانو د پخوانیو ورته حملو مسؤلیت داعش منلی دی. یوې زلزلې نن سهار د بغلان جنوبي سیمې ولړزولې. د امریکا د جیالوژۍ سروې ادارې په یو بیان کې ویلي دي چې د دې زلزلې قدرت د ریختر په کچه 4.9 درجې و. ادارې د راپور له مخې د زلزلې مرکز د بغلان د جنوب په 8 کیلومتری کې د ځمکې په 10 کیلومتری ژور تل کې و. د روانه اونۍ کې په افغانستان کې دریم زلزله ده. د شنبې په ورځ یې زورور زلزلې چې شدت یې د ریختر په کچه 6.3 درجې و د هیواد لویدیځې سیمې ولړزولې. په دې سیمه کې د چهارشنبې په ورځ بیا په همدې کچه سخت زلزله وشوه چې دواړو زلزلو زرګونه کسان مړه او ټپیان کړل. تر اوسه د نننۍ زلزلې د طرفاتو په اړه راپورونه نه دي ورکړل شوي. په افغانستان کې نن د فلسطینیانو په ملاتړ لاریون وشو. په پلازمینه کابل کې نن د عیدګاه جومات مخې ته یو شمېر معترضان راغونډ شو او د اسرایل په وړاندې د فلسطینیانو ننګه وکړه. په هغو تصویرونو کې چې د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس خپره کړې، اعتراض کوونکي په داسې حال کې لیدل کېږي چې د طالبانو بیرغونه ورسره دي. د بختر د راپور له مخې مظاهره چیانو له فلسطینیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او د اسرایلو پر وړاندې د فلسطین نانو له مبارزې څخه یې ملاتړ کړی دی. په عین حال کې په ننګرهار کې هم نن ورته مظاهره وشوه. لسګونه معترضان د جلال آباد ښار د اکمالاتي بیز په څلور لارې کې راټول شول او د فلسطینیانو په ملاتړ خپل غږ اوچت کړی دی. په ایران او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو کې هم نن د فلسطینیانو په ملاتړ او د اسرایلو پر ضد مظاهره وشوه. لکه څنګه چې مخکې ویل، زرګونه کسان او ایرانیان نن د فلسطینیانو په پلوي د مظاهرو لپاره لارو څوته راوتلی و. د شوټر پریس د خبريال د راپور له مخې معترضانو په داسې حال کې چې د ایران، فلسطین او حزب الله بیرغونه او مرګ پر اسرائیل او مرګ پر امریکا شعارونه لیږدول، په پلازمینه تهران کې لاریون وکړ. په نورو ښارونو کې هم ورته مظاهرې شوې دي چې په ترڅ کې معترضانو د امریکا او اسرائیل بیرغونو ته اور اچولی دی. او د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د اسرائیل او د صدر اعظم په ګډون لا جکپور اسرائیلي چارواکو سره د خبرو لپاره نن تل ابیب ته ورسید. آستن دویم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوو ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم سیمې ته سفر وکړ. بلخوا په داسې حال کې چې د غزې په ترنګ کې د اسرائیلي پوز د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده. اسرائیل نن له غرمې څخه د څولک غرمې په بخښنې سره نن له غزې څخه د څولکو ملکی وګړو د استول امر کړی دی. د امر روس له حقی ورکول کیږي چې ملګرو ملتونو او فلسطینی حماس ډلې ویل اسرائیل د غزې د ترنګ له شمال څخه د ټولو 11 لک خلکو د وتلو خبرداري ورکړی دی. د اسرائیل فرمان چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی بریټ په مورس صادر شوی، د غزې ټولو سیدونکو ته د دې ترنګ د جنوبي نری ساحلي سیمې ته د تلو سپارښتنه کوي. په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې خر کې په جوړو شو تونلونو کې پټیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې درته دا مطلب لرو. و وړاندې به په مجله کې را سره واوري چې په بغلان کې د روستي برید له کبله څومره کسانو ته تلفات اوښته دی، او همدارنګه په دغې ولایت کې د شوې زلزلې په اړه به هم روستي جزئیات درته ولرو. همدارنګه هرات ته به ورشو چې هلته په هرات کې زلزله ځپلو سره څومره مرستې شوې دي، او هغه مرستې چې د بېلابېلو ولایتونو نه دغې زلزله ځپلو ته راټولې شوې وي دغه کسانو ته رسیدلې دي او که نه. همدارنګه په یو ویډیو راپور کې به دا هم را سره واوري وګورئ چې ځینو ښځو په کابل کې دغه زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړې دي. دا چې په دې مرستو کې څه شامل دي په دې اړه هم وروسته جزئیات درکوو. وربشو اسرائیلو ته هم چې د حماس ډلې او اسرائیلي ځواکونو ترمنځ په جګړه کې روستي جزئیات څه دي. همدارنګه د سپورت له ډګره مو هم خبرو ملتیا غواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشه په دې خبری مجله کې موز فریده سیال د میر احمد صافی د تخنیکی چارو په سمبالښت قربانی یو. د بغلان ولایت په مرکز کې نن په یو برید کې چې په یو جماعت کې رامنځته شوی د لمانځه پر مهال باندې ډیر کسان مړه او ټپیان شوي دي. ورزو خپل خبریال حسیب تلاش ته تلاش صاحب تاسې ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وایي چې روسي چو زیات دغه پیښې په اړه څه دي؟
سلامونه. د شمالي ولایت بغلان په پلخمري خار کې 14 درنه مرګجوبه اړولې ده. د پلخمري په روغتون کې وي سرچینې چې د امنیتي دلایلو له امله ونه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه روغتون ته نږدې 10 جسدونه وروړل شوي دي. یو شمېر نور رسنیو په دې پیښه کې د نږدې 500 کسانو د ټپي کېدو خبرونه هم خپره کړي دي. عیني شاهدانو ویلي چې پیښه نن د جمعې د لمانځه پر مهال د پلخمري د سیلو په لومړي سړک کې د امام زمان په نوم جومات کې شوې ده. د خالد په نوم د پیښې یو عیني شاهد ازادي راډیو ته وویل چې 14 په تکیخانه کې دننه وشوه. د ده په وینا تلفات یې خورا زیات دي او ادعا کوي چې انتحاري حمله وه. یو شمېر ټپیان د ده په وینا روغتون ته انتقال شوي او نور ټپیان لا هم دغه جماعت یا تکیخانی څخه د رایستلو په حال کې دي. د بغلان سیمه ییزو چارواکو یوازې د پیښې دا پیښه تایید کړې ده، خو په پیښه کې د اوتو تلفاتو او د 14 د نویت په اړه یې څه نه دي ویلي. روجرز خبري آژانس د مولوي هاشمي په نوم د یو سیمه ییز طالب چارواکي له قوله خبر ورکړی چې د دغه پیښې قربانیان روغتون ته انتقال شوي دي. که څه هم د پیښې څرنګوالی تر دې دمه نه دی معلوم شوی، خو په ټولنیزو رسنیو کې په خپرو شویو ویډیوګانو کې ښکاري چې ښایي دا یوه انتحاري حمله وي، ځکه ډېر زیان یې اړولی دی. د دې 14 مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، او د طالبانو د حکومت چارواکو هم په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. خو له دې وړاندې په افغانستان کې په شیعهګانو د ګڼو خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش خراسان څنګه منلی دی. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د داعش وسلوالو د ځپلو او تقریبا له منځه وړلو خبر ورکړی، خو دغه وسلوالې ډلې وخت نه وخت په دغه ډول خونړیو بریدونو افغانستان کې خپل موجودیت غوښتلی چې ثابت کړي.
ډېر زیاته مننه کور ودان هسي په تلاش و چې د بغلان په مرکز پلخمري کې په یو جماعت کې د جمعې د لمانځه پر مهال باندې چې نن کومه برید رامنځته شوی و، کوم 14 شوي و، د دې 14 جزئیات را سره شریک کړ. وړاندې په خبرونه کې به را سره د پلخمري نه آزاد خبریال هم یو ځای شي، او د سیمې اوسنۍ وضعیت به هم راته وایي چې هلته په سیمه کې اوس مهال څومره ټپیان دي، او همدارنګه طالب سیمه ییز چارواکي ورسېدلي دي کنه. خو کله دینه چې دې خبريال ته ورشو، ورزو په همدې ولایت کې چې نن سهار کوم زلزله شوه، د دې زلزلې په اړه باندې همدارنګه چې په هرات کې د تیری ورځې او د شنبې ورځې د زلزلې په اړه باندې روستي جزئیات څه دي؟ لیمی سپیشل ته ورزولې مجانې تاسو ستړي مشه په خیر اغلی تاسو راته وایي چې د بغلان د زلزلې روستي جزئیات او همدارنګه په هرات کې د زلزلو په اړه ته وایي روستي جزئیات څه دي؟
ډیره مننه فریده جانې. په داسې حال کې چې نن په هرات کې د شوې مرګونې زلزلې ومه ورځ ده، د افغانستان یوه بله برخه نن سهار دوه نسبتا شدیدو زلزلې ولرزوله. د امریکا د ځمک پېژندنې ادارې د راپور پر بنسټ د ریکتر په کچه 4.1 او 4.9 درجو زلزلو، چې اوله یې نن سهار 4:13 او دوهمه یې 5:40 رامنځته شوه. د بغلان په ګډون د افغانستان د شمالي ولایتونو ځینې سیمې ولړزولې. د دغو زلزلو مرکزونه د بغلان سویل او پلخمري ښار یاد شوی دی. په بغلان کې د یاد شویو زلزلو په اړه کره معلومات تر اوسه موږ په لاس نه دي راغلي، خو پیکو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت لویان جانان سایق وپوښتل، خو تر اوسه یې موږ ته ځواب رانه کړ. په دغه ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو سره هم په اړیکې بریالي نه شو. دا په روانه اونۍ کې څومره زلزله ده چې د افغانستان بیلابیلې سیمې لړزوي. له دې وړاندې په دوو مرګونو زلزلو کې د هرات د زندهجان ولسوالۍ شاوخوا 4000 اوسېدونکو ته مرګ ژوبله اوښتي ده. د هرات لپاره د طالبانو د حکومت دیوالي ویا نصر احمد الیاس ازادي راډیو ته وویلي چې په دغه ورځ زلزلې د هرات ولایت په رباط سنگی، انجل، کروخ، ګلران، غوریان، کوفسان او زندهجان ولسوالیو کې یو شمېر کلی ویجاړ کړي دي. د دې خبره ټپیانې درلودل چې روغتیایي ټیمونه روغتونونو ته دوی لیږدولې دي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس احمد الله متقی ازادي راډیو ته وویل که څه هم په زلزله ځپلو سیمو کې د ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي، خو د دې په خبره لا هم د هرات په بیلابیلو سیمو کې خلک د بل احتمالي زلزلې د ویرې له امله خپلو کورونو ته نشي ستنېدلی. احمد الله متقی دا هم وویل چې په زیانمنو سیمو کې د یخې هوا او د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته بیلابیل ناروغۍ هم رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف هم په یوه بیان کې چې له دغه ادارې په ایکس پاڼه کې خپور شوی ویلي دي چې هرات کې د زلزلې له امله په زیانمنو سیمو کې خلک د پاکو اوبو له کمښت سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو انکشافي ادارې یا یوسیټ په یو اعلامیه کې چې تیره ورځ خپره شوه ویلي چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې د پاکو اوبو د نه موجودیت له امله خلکو ته د اسهال ناروغۍ پیدا شوې، او دغه اداره د نورو ورته ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي په هدف $12 میلیونه بشري مرستې آمادګي نیولې ده. خو طالب چارواکي د هرات د زلزله ځپلو سره له نړیوال لا ډیر مرستې غوښتنه کړې او ویل دي چې اوس مهال خلک د سرپنا له ستونزې سره مخامخ دي چې باید نړیوال په دې برخه کې عاجل مرستو ته موږ سره همکاري وکړي. فریده جانې
ډیره زیاته مدنه کور ودان لیما سپیڅلی و چې په بغلان کې د نننۍ دوو زلزلو همدارنګ په هرات کې د تیرې ورځې د زلزلې په اړه موږ سره جزئیات شریک کړه. په همدې موضوع تمکیږو له هرات ولایت نه را سره همدا شیبه مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری ده چې دوی هرات ته تللي وو تر څو زلزلې ځپلو ته مرستې ورسوي. عمری صاحب تاسو ستړي مو شي، بخیر راغلی که په پیل کې راته تاسو وایي تاسو څو وخت هرات ته للی وی دغه د ژغورنې عملیات له دوی زلزلې وروسته پای ته رسیدلی دی او کنه؟
وعلیکم السلام. اول سلامونه تاسو د رادیو ټولو درنو اوریدونکو ته له شروع جوړ اوسه. موږ هم د شپې بعد د زندجان ولسوالۍ نه هرات ښار ته رسیدو، او دقیقا چې دوامه زلزله شوې دي نور مالی او ځاني زیانونه اړول دي خلکو ته. او یو چې بل چې ډیره مهمه موضوع ده چې پرون مونږه په زندهجان ولسوالۍ کې وو، نو پرون پر 3:30 ډیر یو شدید طوفان په دې ولسوالۍ کې وشو چې دغه طوفان له امله مکمل لارې متړل شوې، او هغه خیمې چې ځینې سازمانونه ځینې داخلي او بهرني نهادونه خلکو ته جوړ کړی وي متاسفانه چې اکثریت بیرته د دغه شدیدو طوفانونو له امله ویجاړ شوې، له منځه لاړې. او حتی په مغه شپه کې ډېر خلک ال زندهجان ولسوالۍ د کابل پر د هرات ښار پر لور حرکت وکړ، او ځینې خلک هم چلته پاتې وو په ډیر بد وضعیت، نو متاسفانه چې دغه خمیر
او مرسته په پدې راته د مرستندوی او ټولنه چې مرسته کړې و نړیوال سازمانونو چې د مرستې را لېګلې وي په هرات کې زلزله ځپلو ته د خلکو ته رسیدلې دي په ټوله چې دوی ژمنې کړې وي کنه؟
البته غل چل هغه توکي مثلا خوراکي توکي دي، یا نور داسې خیمه، یا نور اړین توکي هغه خلک ته رسیدلی دي، او په ځینو کلو کې حتی تر حده ډېر رسېدلي چې نور کلو ته ضرورت هم نشته. ځکه نن چې مونږ هم تللي وو ځینې مرستې مونږ سره وو ځینې خوراکي توکي په ځینو کلیو کې خلکو ضرورت نه درلود. حتی مونږ هلته د کوم مسؤول کسان چې دي هغوی ویلې چې دلته کافي مرستې رارسېدلي دي. اما متاسفانه چې اکثریت خلکو نه چې مونږ مصاحبې وکړې خلکو سره وغږېدو هغوی فعلا د کور یا د سرپنا جوړولو غوښتنه وکړه او تر څنګ د نغدو پیسو غوښتنه وکړه. وایي که چیرې دغه نهادونه راځي دلته مونږ سره نغدې پیسې مرسته وکړي. ځکه اکثریت ویلې چې دلته ډېر مونږ ته وسایل راغلي توکي راغلي. حتی وایي مونږ نه شو کولی چې دوی انتقال کړو ځکه مونږ ځای نه لرو مونږ سرپنا نه لرو خیمې ټول له منځه تللي دي. نو دغه وسایل هم ټول د طوفانونو او کچیر باران شي په دغه کې به ټول له منځه لاړ شي.
او مری صاحب لنډ کدام را ته ځواب کړی تاسو سیمې ته ورغلي وي هر څه مول نږدې په خپل سترګو کتلې دي د خلکو تر ټولو مهم ضرورت چې اوس باید دغه مرستې چې د مختلفو نړیوالو سازمانونو لخوا راځي یا د ځینو نورو مشهور کسانو لخوا مرستې کیږي کې کډ راشد خان مرستو ته اشاره وکړو څه کول پکار دي دغه خلکو ته؟
زما نظر هغه شال دا چې دوی سره باید نغدي مرستې وشي ځکه دوی فعلا نغدي مرسته ضرورت لري او دا سیمه د خاص خډیره لري ځکه احیانا څه ستونزه دوی ته پیدا کیږي یا مثلا هلته شدید طوفانونه کیږي یا بیا زلزلې کیږي. دوی که چیرې مثلا د خار خوا ته راځي باید دوی سره پیسې موجود وي چې دوی وکولی شي کرایه ورکړي یا حداقل یو څو محدود ورځو لپاره هلته په خار کې ځان ته کورونه ونیسي او ځان ته داسې مناسب ځایونه ونیسي. د دې تر څنګ د تشنابونو ضرورت ډېرو تشنابونه نشته خلک په ډېرو مشکلاتو سره دي او همدارنګه د اوبو مشکل هم شته چې دغه غټ غټ ستونزې وي که چېرې دغه ته رسېدګي وشي انشاءالله دغه مشکل به حل شي.
ودان له کابل هرات تللی مدني فعال او د پوهنتون استاد بلال عمری و چې د هرات د زلزله ځپلو وضعیت را سره شریک کړو.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته. اوس هم یو نړیواله موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر روسه اوس هم دفاع وزیر تلبیب ته رسیدل دی او تمه ده چې له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو چارواکو سره وګوري. ورزو احمد تکل ته تکل سپتا سیستړي مشه په خیر راغلی کته دې سفر جزئیات را سره شریک کړي.
سلامونه. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو او نورو جګړو چارواکو سره د خبرو لپاره نن تلبیب ته ورسید. اوستن باید خپل دې سفر پر مهال هغه وسلې او امنیتی تجهیزات هم وګوري چې واشنگتن پر اسرائیل د حمله د حماس د توندلارې ډلې له برید وروسته په لومړي سر کې او په لومړۍ اونۍ کې اسرائیلو ته ورکړل. اوستن په بروکسل کې وو او له هغه ځایه د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې څخه مستقیم تل ابیب ته ولاړ. له ښاغلي اوستن سره په دې سفر کې ملګرو دفاعي چارواکو ویلی دی چې د دفاع وزیر به د اسرائیل له خلکو سره د متحده ایالاتونو پر ملاتړ ټینګار وکړي او دا خبره به یقیني کړي چې اسرائیل د ځان د دفاع لپاره هر څه ته چې اړتیا لري باید ویلري. د پنټاګون مشر پر اسرائیل د حماس له حمله وروسته خپل اسرائیلی سیال یواف ګالان سره تقریبا هر ورځ خبرې کولې او د اسرائیل د ملاتړ لپاره د متحده ایالاتونو د استخباراتي او پوځي کشتیو چټک فعالیتونه تنظیمول. د شنبه ورځ له بری درسته متحده ایالاتونو د 100 ساعتونو پترڅ کې په سیمه کې خپل پوځي کشتیو او الوتکو ته حرکت ورکړ. آستن دوهم امریکایي چارواکی دی چې په تیرو دوه ورځو کې اسرائیل ته ځي. پرون د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن په سیمه کې وو. هغه له هم په منځني ختیځ کې دی او هڅه کوي د خپل سفر په دوام کې د اسرائیل او د فلسطیني حماس ډلې ترمنځ د رواني جګړې د پراخېدو مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې د غزې په تړانګه کې د اسرائیل د ځمکنیو عملیاتو ویره په زیاتېدو ده او اسرائیل نن له غزې څخه د 1,000,000 ملکی وګړو د ایستلو امر وکړ. ملګرو ملتونو او فلسطیني حماس ډلې مخکې ویلي وو چې اسرائیل د غزې له شمال څخه د ټولو 1,000,000 اوسیدونکو د وتلو غوښتنه کړې په فرمان کې چې پر اسرائیل د حماس ډلې د لوی برید په اوم ورځ ورکړل شوی دی. د غزې ټولو خلکو ته لارښوونه شوې چې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو له پیلېدو مخکې د خپل خوندیتوب لپاره د دې تړانګې د جنوب نری ساحلي سیمې ته ولاړ شي. په فرمان کې راغلی دی چې د حماس وسلوال په دې ښار کې په جوړو شویو ټونلونو کې پټیږي. فریدا جانې
ډېره زیاته مننه کورودان احمد تکل و چې اسرائیل او د امریکایي چارواکو د سفر په اړه یې رستي جزئیات راکړل.
داسما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د مخام لوو تر اتو بجو په ژوندې بڼه له ازادي رادیو واوري.
بیرته به د هرات زلزلې ته ورشو. په کابل کې خزو د هرات ولایت له زلزله ځپلو سره د مرستو یو کمپاین پیل کړی دی چې پکې له خلکو څخه پیسې او نور شیان غونډوي. د اکتوبر پر اوومه او بیا پر یولسمه د افغانستان په جنوب او جنوب لویدیځو ولایتونو کې زلزلو زرګونو کسانو ته مرګ شوب لواړول او لوی مالی زیانونه هم ورته واړول. تفصیل په دې راپور کې ګورو او اورو.
که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې خځې له یو شمېر محدودیتونو سره مخ دي، خو د هرات له زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره په کابل کې خځو یو کمپاین پیل کړی چې پکې د دغو متاثرینو لپاره نقد پیسې او نور مرستندویه توکي راغونډوي. د مرستو کمپاین کوونکي وای د هرات ولایت اوسیدونکو په دې ورستیو کې دوه لوی زلزلو ډیر ترته وجدي.
موږ دا کمپاین په ځانګړي توګه د هغو خلکو لپاره پیل کړی چې د هرات په زلزله کې ژوندې پاتې شوی دي. دغه متاثرین د بدني او ذهني مشکلاتو سره مخ دي. موږ چې کومې مرستې راټولو دا دومره ډیر نه دي، خو بیا هم موږ غواړو چې د زلزله ځپلو تکلیفونه لږ څه کم شي.
په هرات ولایت کې اوله لوی زلزله د اکتوبر په 1 او 2 په 11 نیټه راغله چې پکې د طالبانو د حکومت د وینا تر مخه لک تر لګا 2500 کسان وجل شوي، زرګونه ژوبل شوي او لږونه زرا به کور شوي دي. د زلزله ځپلو سره د مرستو لپاره د طالبانو د حکومت ترڅنګ یو شمېر افغانانو په انفرادي کچا او همداراز کورنیو او نړیوالو مرستندویو ادارو حالې ځلې پیل کړې دي.
و مورید الله چې په کابل کې یو شمېر خزو هرات کې زلزله ځپلو ته مرستې راټولې کړې دي او دوی لا هم لګیا دي چې دا مرستې راټولې کړي. اوس هم یو جالب مطلب راخلو. د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو 34 کلنې خزې لالوته کې څنګه د پراشوت په وسیله ټوپ وهلی دی. دا چې دغه میرمنې په دې دومره ډیر عمر کې څنګه دا کار ترسره کړی دی په دې راپور کې اورو او ګورو.
د امریکا شیکاګو ښار یو 34 کلنې میرمن ډورتی هافنر لازمه کې د 10,000 فوټه پورته الوتکه څخه د یو بل تن په مرسته په پیراشوټ کې ټوپ وهلې.
دا واقعي ډېر خوندور احساس وی چې تزمکه د ځان لاندې محسوسه کړې. اتوار ورځ ډېر ښکلې وه او لاندې هغه ټولې شنې ګیاګانې ډېر خوند یې وکړو.
دورتی هافنر چې د نړۍ تر ټولو زیات عمر لرونکي سکای ډایور جوړه شوې، کده شي ډیر زرخ په لوم په نړیوال لیکاډونو کتاب یا ګینیس بوک کې ویني. د موري وای چې لټو په هني یې ډیره مزه واخیسته او د دې په خبره چې کوم کار ته تخخکاری باید وې کړی.
کله چې ته احساسوي نو دا شیان کولی شي. ځینې وخت تا سره یې روي یا لدی کولو یریږي، خو که ته احساسې وې کړه.
البته ډورتی هاف نروای چې سکای ډایوینګ څنوي خبره نه ده، نو ولی بیا دومره خلک د دې له دوه تاره ټول شوی وو.
ډورتی اوسم جاب، دات واز امیزینګ،
اټ واز وندرفل، آی انجویډ اټ.
دا ډیر خوندور و، ما ترې ډیره مزه واخسته، خو زه پوه نه شوم چې دا خلک ولې راټول شوي. خو چې څنګه ما وویل، ما چې څه هم وکړل دا زاړه شوي، زیات وخت یې شوی. زه هم زاړه نه یم، یوازې عمر مې ډیر دی.
ډورتی هافنر چې پر روان دسمبر میاشت کې بعد یو 15 کال شي، وای غواړي چې راتلونکي وړي کې د ګرمې هوایي غبارې سفر هم وکړي.
و مورد دلیل چې د امریکا په شیکاګو ایالت کې یو 34 کلنې ښځې لا تیارې د پراشوت په مرسته ټوپ وهلی و. اوس هم ورځو خپل سپورتي خبریال بختیار ساحل ته. ساحل صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې راته ووایئ چې د سپورت په ډګر کې تازه وروستي خبرونه څه دي؟
سلامونه مې ومنئ. د سپورت په ډګر کې نن د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د مرکزي اسیا په سیالیو کې خپله څلورمه سیالي له کوربه سریلانکا سره ترسره کړه. په یادو سیالیو کې که څه هم افغانستان 3-1 په مقابل کې ماتې وخوړه، خو تر دې وړاندې په دوو نورو سیالیو کې د بنګلادیش او ازبکستان پر وړاندې بریاوې ترلاسه کړې وې. دغه راز خپله درېیمه سیالي نیپال ته بایللې وه. وبلیدل شي چې د افغانستان د والیبال ملي لوبډله په دې سیالیو کې څومره چانس لري چې پرمختګ وکړي. بل لور ته نن د کرکټ په نړۍ کې چې کوم بل ستر اقدام اخیستل شوی، هغه دا ده چې د کرکټ لوبه تر 128 کلونو وروسته یو وار بیا په اولمپیکي سیالیو کې شامله شوې ده. د اولمپیک کمیټې مشر نن په هند کې پریکړه وکړه چې د کرکټ لوبه به په اولمپیک کې شاملېږي، او دا به د امریکا په لاس انجلس ښار کې په 2023 زیږدیز کال کې دا لوبه کیږي. په د کرکټ ترڅنګ 15 نورې لوبې هم په اولمپیک کې شامل شوې دي چې تر ټولو مشهوره سیالي د امریکا د بیس بال لوبه ده. د دې سیالیو هدف شاملولو هدف دا ښودل شوی چې اولمپیکي سیالیو ته د خلکو پاملرنه لا نوره زیاته شي. ویل کیږي چې په دې سیالیو کې به د کرکټ شلوریزه بڼه ترسره کیږي. او د کرکټ په 500 نړیوال جام کې نن د نیوزیلند او بنگلاديش لوبډلو ترمنځ سیالي جریان لري. بنگلاديشي لوبډلې خپل د توپ وهنې پاڼې بشپړه کړې ده. دوی د 246 منډو هدف ټاکلی، او د نیوزیلند لوبډلې د یوې وکټې په سوځېدو سره تر 50 پورې منډې کړې دي. او د ویلو ده چې د 500 نړیوال جام د لیگ پړاو تر ټولو د ډیرو لیدونکو سیالي به سبا د هندستان او پاکستان ترمنځ د هند په ستر لوبغالي کې چې د نریندر مودي په نوم نومول شوی ترسره کیږي. یادو سیالیو ته له اوسه نږدې 11,000 امنیتي خلک ګمارل شوي دي چې د دغه سیالۍ لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. او ویل کیږي چې دا به د ورزش په نړۍ کې یو وار بیا ریکارډ ډیرو لیدونکو ریکارډ جوړ کړي.
سایل صاحب، لن کدام راته د افغانستان بل لوبه به څه وخوي؟
افغانستان به بل لوبه د اکتوبر په 15 نیټه د انګلستان چې د 2019 زیږدیز کال کې د کرکټ 500 نړیوال جام اتلولي ګټلې وه، د هغوی پر وړاندې به خپل سیالي په دلی کې چې کومه سیالي د هند پر وړاندې ترسره کړې وه په هماغه لوبغالي کې سیالي ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي جاناتن ټراټ ویلي دي چې د هند پر وړاندې سیالۍ کې ورته معلومه شوې ده چې د ډیلی په لوبغالي کې به څنګه لوبه کوي، او هغه ډاډ څرګند کړی چې د انګلستان پر وړاندې به یې لوبډله ډیره ښه لوبه ترسره کړي.
ډیره زیاته مننه کور ودان بختیار ساحل و چې د سپورت له ډګرې هم خبر کړو. د پښتو خبری مجلې پای ته ورسېدو. په پای کې ورزو ستاسو پیغامونه اورو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم. موږ د هلمند یو. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دې کښېږ دي. وروره، موږ ستړي خلک یو. موږ ولس پلو وسوې دي، ستړي دي، خوار دي. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه وسوته په 200 افغانۍ اوس موږ ته څه جوړي څه زواس. دا پنبه دې 300 افغانۍ ته دې پورته کړي. پر موږ دا چای پر ملټو سه ارزانه کړي. دا اوس تور قیامت. موږ پر جری باندې 2 ګونې تور امبار کړي دي. سوا ګونې په 6,000 روپۍ موږ رانیولې. دا زموږ هلمند ولس ډېر ستړي. موږ بل څه شي لرو په دې هلمند. دغه پنبه دې پخوا مطالعه کړو. تاریخ پر ځای دا پنبه کرو. دغه زموږ خبرې در دغه چارواک پر ورسې خپل په پستو چوکیو کې ناستې بارا د مستي ګډې خوري. وریجې غوښې دلته موږ په وچه نه یې ماړه. څه شي موږ ته را رسېږي؟ په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم داسې سړي ته ورکوه سي چې په ښه موټر کې سپوري. موږ د دې طالبان سره دغه هیله لرو چې موږ خوار ولس ته دي او فکر ووایي، موږ خوار ولس ته دي او د کار زمینه برابره کړي، د یو خوار سړي سره مرسته وکړي، باید یو سړ څېړنې باندې وسي چې دا مسکین دی، خان دی، یو خوار او غریب سړي دا مرسته ورسېږي. السلام علیکم.
ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما غوښتنه دغه د پاکستانی کډوالو ته باید زمینه برابر سی، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولست. می دا غوښتنه ده چې تاسو هم پښتانه یا سم اسلامي استاسي ولې دا چې موږ نه کوي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.